سلاکارانو او روزونکو ژر بدلیدل چې د افغان پوجانو د روزلو چارې ټک نه کړې او شپږم د افغان پوز او پولیسو پلیکو کې پراخ فساد چلوې تشهیره منځته کړه او د دوی مؤثریت یې اغیزمن کړ.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی موکم د کابل پوهنتون استاد پوهاند احمد شازخم عمر
زمونږ د عرفانی ادبیاتو یو ډیر مهم استاد او د فلکلوري او ولسی ادبیاتو مهم استاد
په دې خبرونه کې وړاندې لزوان څېړونکي وحدت یار سره شخیدلې ځینې
کلمات لوی ځینې کلمات بیا راځي کیږي
شیر هم لرو
یو پانه هم رپ نکړي مرغکۍ قرار زاله کې ویده ده او پیشو د ونې ډټې ته پراته ده
دا شیر په هم واوري
چې پتا یې مین شوه ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخدي چې هر یو پرې معشوقې ته سرې جامې او رانجه واخلي
په کندهار کې د احمد شاه بابا تاریخي کور په بد حال کې دی
ساسي سره وای را جوړ کړی وای تر نیم کړی وای پوسو دی نو درداغه له بنا رسېده دی
د سانګې لوبي لام په افغانستان کې ژوندې دي خو ډول تریلري شوی
څومره چې ډول تیزيږي د غمر د اسمان د تیزيږي
لیکوال شاعر او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پانځي استاد پوهان احمد شازغم د سلواغي په دیرشمه د شپږ پېټه کلونو په عمر وفات شو. در وشات پوهان احمد شازغم نشتی همکاران او د کابل پوهنتون یو شمېر استادان وای نوموړي د استادۍ ترڅنګ د پښتو ژبې ادب او تصوف په برخو کې ګڼ شمېر آثار لیکلي دي. پوهان شازغم نشتی څلور لسیزې د پښتو ژبې او ادب استاد و. زما همکار بصیر الحق عادل په دې راپور کې د مرحوم زغم ژوند ته کتنه کړې.
لیکوال شاعر او استاد پوهان احمد شاه زغم چې نږدې څلوېښت کاله د کابل پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګه کې تدریس کاوه د ورپېخې ناروغۍ له امله وفات شو. د ارواښاد پوهان احمد شاه زغم پر مړینه د هغه همکاران او یو شمېر استادان ویرمن دي وایي چې د نوموړي تشه به هیڅکله ډکه نه شي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې امیر ډاکټر اجمل خولي ازادي راډیو ته وویل پوهان زغم د استادۍ ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کتابونه لیکلي دي او تصوف کې جوړ لاس درلود.
د عرفانی ادبیاتو په برخه کې او د لیکوالۍ په برخه کې ګڼ آثار چاپ شوي دي. د همدغه شانتي آثار لیکنې بیلابیلې مقالې چاپ شوي دي او زمونږ د عرفانی ادبیاتو یو ډیر مهم استاد او د فلکلوري او ولسی ادبیاتو مهم استاد د لیکوالۍ او د عرفانی ادبیاتو نه علاوه د دغه په برخه کې د لیکوالۍ په برخه کې او همدغه شان د ولسي ادبیاتو په برخه کې هم د استاد کارونه چې دي هغه ډېر د یادونه وړ دي. نو په زمونږ د فوق لسانس په برخه کې مثلا د ماسټرۍ په برخه کې یو مهم استاد وو او زمونږ ټول څانګه که د لسانس دی او که فوق لسانس د استاد په وفات باندې زمونږ څانګه د دوی په وفات باندې نیمګړی شوله خدای دې جنتونه ورته ورکړي او خدای دې وبخښي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او لیکوال محبوب شاه محبوب وایي مرحوم پوهان احمد شاه زغم د ادب پوهنې او تصوف ترڅنګ د معاصرې ژبپوهنې پر نظریاتو پوه استاد و. خاغلی محبوب ازادي راډیو ته وویل د استاد کمال داو چې په بیلابیلو برخو کې تدریس او لیکوالي کوله.
پوهان ډاکټر احمد شاه زغم د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې یو له ډیرو سینیرو او با تجربه استادانو اروخاد پانسه نه یوازې دا چې په تصوف او عرفان کې لوی لاس لار بلکې د ادبیاتو په تیوري او د ادبیاتو په نړیوالو نظریو یو آگا او د ګوتو پښمار او سادانو کې حسابيږي. استاد غم د پښتو ژبې د عرفانی شاعرۍ او د تصوفي فکر څېړنه کړې وه. استاد ډاکټر هم په همدغه برخه کې اخیستی وه. استاد په ژبې کې هم پوره لاس لاره هغه د ژبنیو قواعدو په اړه یو ځانګړی فکر لاره. هغه د ماډرن یا د معاصر ژبپوهنې په ټولو رموزو هغه استاد و. هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې او ادب د ډپارټمنټ د لیسانس په دورې کې درس ورکاو، بلکې په ماسترۍ کې هم د تصوفي ادب تدریس کاوه. د ارواښاد استاد پوهان زغم مړینه د پښتو ژبې او ادب لپاره یوه لویه ځای ده، روحي خات.
اخوا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې یو شمېر محصلان وایي ارواښاد پوهان احمد شاه زغم سره لدی چې وروستیو کلونو کې لوی ناعلاجه ناروغۍ څخه کړی ده، خو بیا به هم په پوره مینه او لیوالتیا دوی ته پر وخت تدریس کاوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسټري دورې دوه تنه محصلان شاه محمد بشیر او شفیع الله نعیمی.
استاد نه یوازې زمونږ د پاره، بلکې د پښتو ژبې او ادب د پاره یو لوی ځای ده. استاد کلونه کلونه د کابل پوهنتون کې ګڼ شمېر زما په شمول ګڼ شمېر محصلین وروزل. د کڅه هم د یو نامراده ناروغۍ څخه کړېده، بیا هم د پډیر مینا پوهنتون تراته او زد کړیالانو ته درس ورکاوه.
زما د لیسانس او ماسترۍ د دورې استاد و. استاد به شاگردانو خپل زکونکو سره ډیره خراب یا کوله. د نوموړي تشور تر ډیره پورې په کابل پوهنتون کې هیڅ شي. د نوموړی د ژوند په وروستیو کلونو کې له سخت ناروغۍ سره لاس او ګریوان و، خو سره د دومره دردونو او مشکلاتو به هم نوموړی تدریس ته هر وخت حاضرېدلو.
ارواښاد پوهان ډاکټر احمد شاز غم چې نږدې څلوېښت کاله د کابل پوهنتون کې استادي وکړه، بیلابیل کتابونه هم لیکلي دي. معاصر لیکوالی، پښتو عرفانی او تصوفی ادبیات، پښتو فولکلوري ادبیات، د شعر ښکلایزه برخه، پښتو چاربیته په شپېتمه لسیزه کې د افغانستان پښتو شعر ته کتنه، او رحمان بابا یو صوفي او عارف شاعر و. د پوهان زغم هغه کتابونه دي چې چاپ شوي دي. د ارواښاد پوهان احمد شاه زغم همکارانو، استادانو، لیکوالانو او د هغه محصلانو پر خواله رسنیو د نوموړي پر مړینه ویر کړی او د هغه نشتونې لویه تشه بللې ده. د ارواښاد زغم پخوانی همکار او د کابل پوهنتون استاد بریالی باجوړی وایي مرحوم پوهان زغم په 2014 زیږدیز کې له ده سره یو ځای د هندلی ته لاړ. ښاغلی باجوړی د ارواښاد زغم په اړه په خپله خاطره کې لیکي، په فکر کې لاړم تیرو کلونو ته چې زه نوی استاد شوی وم او دی له محصل و. دوه کاله وروسته دی هم استاد شو. ډیر غښتلی او ورزش نه قضا کوو، خو ډیر ثقیل ورزش کوو. د زیات کار علاقه مند و. د هغه د وخت له اخبارونو، مجلو، جریدو او باختر اجانس سره قلمي همکارو. شعر هم وایو او د ویښ تخلص یې درلود. وروسته یې پښتو پر لور ته ډیر کار وکړ. د تصوف او عرفان له تدریس سره سره د په سلوک کې هم تغییر راغی او لکه د عارفانو خوی خصلت پیدا کړ او شبه په تفکر کې وو. پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار، ډاکټر لطیف وهان، ډاکټر محمد اسماعیل یون، ډاکټر محمد رفیق رفیق او د کابل پوهنتون یو شمیر نورو پخوانی استادانو او د ارواښاد احمد شاز غم همکارانو د هغه پر مړینه ویر کړی او پخوانی خاطرې تازه کړي. ارواښاد پوهان ډاکټر احمد شاز غم په 1315 کال کې د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د خالداری په کلی کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په 1442 کې د خواجه مسافر په لومړنۍ ښوونځي کې پیل کړي. وروسته د خپلې ولسوالۍ د شهید عبدالرازق لیسې ته لاړ او په 1456 کال کې له نوموړې لیسې فارغ شو. پوهان احمد شاز غم په 1455 کال کې د کابل پوهنتون د ادبیات او بشري علومو پوهنځي کې د لیسانس دورې زده کړې پیل کړې او په 1416 کې د نوموړي پوهنځي له پښتو څانګې څخه فارغ شو. په 1418 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د علمي قدر غړی شو. مرحوم استاد په 1418 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له پښتو څانګې څخه د ماسټري سند ترلاسه کړ. همدارس پوهان زغم په 1419 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په پښتو څانګه کې د ډاکټورا زده کړې پای ته ورسولې. دغه راز نوموړي په 1494 کال کې د علمي خدمت مودې په پوره کولو سره د پوهان علمي رتبه ترلاسه کړه.
پوهان احمد شاه زغم د کب په لومړۍ نیټه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. یو شاعر وایي مرګ درځه ته خپله لاره وهه، مرګ درځه ته خپله لاره وهه، موږ په د ژوند جنازه خپله یوسو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې د ځواني تکړه شاعر امین فنا شعر لرو. خصم دستی شاعر نور محمد لاهو د شعر په اړه هغه نظر ردوي چې ډیر کسان باور پرې لري او وایي چې شعر یو مخ په الهام ولاړ دی.
شاعر باید الهام ته منتظر نشي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی. طبیعت ته نقاشي کوي، دی له مخکې نه دی پوده چې د دغې منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي او کومې موضوع ته باید وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر یې له ځان څخه کوي. کله چې هلته ځي بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه شوه چې دی د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده چې دی څنګه باید راخلي. دی باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته یو بل نوی رنګ وي. مثلا دی ضرور نه ده چې آسمان آبي همداسې رنګ کړي، دی د زرغون رسم کې آسمان.
اوس بله ښاغلي لاهو څخه یو شعر واورو. په دې شعر کې به وګورو چې د کوم رنګونه رااخیستي دي، کومو مویکونو ته یې لاس ور وړی او موضوع ته یې څرنګه پام کړی دی.
چې پتا باندې میان شوم، ناشنا ژبې مې زده کړې. نیمه شپه د کرړیو په سندرو ټول پوهېږم. چې پتا یم میان شوی دیوې ګلابي پیغلې، سرې مڼې ته مې هم غاښ وروړی نه دی، نه مې هم د چالو سترګو نه یو غړپ شراب نوشلی، نه مې هم د چا د لاس مړاوې تودوخه د دې ګوتو په سرونو رالوشلې، نه خو هم په جاینماز د چا د سیوري د چا مخته په رکو یم لمبه شوی. دغه سپینې تیږې ګورې دا پخوا تورې عقدې وې، په رڼا د نسترن مې ټولې رنګ کړې. دې پخو ته مې لږ ځیر شه، ستا د لارې هر از غیب پکې یو یو دی راشین شوی. چې په تا یم مین شوی ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخه دي، چې هر یو پرې معشوقې ته سرې جامې او رانجه واخلي. خپل قاتل مې له زندان څخه راویست، یو سور ګل او یو سپین آس مې ورله ورکړ چې او چا باندې میان شي. د کوترو د خدای مل شي، ما وزرې د شاهین ور وګنډلې، او د باز د پښو کلک مې هم ور مات کړ. چې په تا باندې میان شول، چې په تا باندې میان شوم، دا مې زده کړل څنګه واغوندم اورونه، څنګه پریولم په اسیدو خپلې دنګې خنداګانې، څنګه وبخم خلک بې مې نه ده. د پښتو له کتابو مې د کڅات برخې قیچي کړې، ما د عشق په بوډۍ خاورې ځان ته نوی ملیت جوړ کړ. ما یو نوی نیالګی کېښود، د میوې په ځای به راوړي ستا د شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګوړې. ستا د شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګوړې.
شاغلی لاهو څخه مننه. استاد شاعر پیر محمد کاروان د شعر په برخه کې پر عاشقانه ریاضت ټینګار کوي.
عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مسؤلیت کې چې ته یې عاشقانه کوې هغه کې کستوریا هم یې ته خوند راخلې، یعنی خوند اخیستون کې کیف اخیستون کې ریاضت نه مطلب دی.
د یو کړکې په نوم د شاعر امینه فنا شعر لدوی څخاور او مننه ترې کوم چې دا شعر یې ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته را لېښلې دی.
نن می هغلاری ټول و تړلې، نن می هغلاری ټول و تړلې، هغلاری چې تر تا و رسیدلې، هغلاری چې د عشق تر انتها و رسیدلې. نن می خلو یا ډبر پزړه کې خو، نن می ستا د عشق کیسا نیم گڑی پریخوا، نن میزان پسی آن ورد کوٹی کلپ کر، خویا وکڑ کئی لا پاتی، خویا وکڑ کئی لا پاتی، ہاچستا کڑ کئی تمخا مخ وطلی، کچ ہم سپین پر دد مدام کشوی، خدا اوس چنی مشپدا، خدا اوس چې نیمش پده ما تخکاری، ده پردی تر شادی سیور ایشم لیدلی، ده پر کوچ بانده تر چنگ ده کڑکی ناستی، او پر میز ده در تشم لگولی، ده شین چای پیاله ده مخ ده سرشوی ما تخکاری، ما تخکاری تا کتاب مختنی ولی، لستریا او بی خوبی دی سترگ سری لکه شفق دی، خدای خبر چی چبل ولی، خدای خبر چی چبل ولی، زما سترگو کی دی اوخ کی تا کتاب توری سم نشمالی دلی، زیم دلتا و حواس می ټول تا سره ملګری، زه تیارو چپ شپه ده، زه تیارو چپ شپه ده، یو پانه هم رپ نکړي، مرغکۍ کرار زاله کې ویده ده، او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده، رڼې سترګې یې ځلیږي لکه دوا غمیش کاری کی، ما می تور ٹکرائی لول را چا پیر دی، او بوخ کلون پلاو می بغاخنو کے ٹک ٹک دی، ما می تور ٹکرائی لول را چا پیر دی، او بوخ کلون پلاو می بغاخنو کے ٹک ٹک دی، لکڑکی دی سترگ نشم اڑولی، لکڑکی دی سترگ نشم اڑولی، ستا د اترو خوشبوئی را باند لگی، زړه می سرو لمبو کی سوزی، ستا د شمو به هم اوس رستی سلگی وی، پر پالنگ بدر تناستا تو خوبونو ناوکی بی، ستا د شمو به هم او سرستی سلگی بی، پر پالنگ بدر تناستا د خوبونو ناوکی بی، زهم نورا خپل وخکو که دو بیگم، زهم نورا خپل وخکو که دو بیگم، ستا لشمو سرا یو زای فنا کیگم، ستا لشم سرا یو زای فنا کیگم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په آزادی رادیوی مجله کې وړاندې تاریخ ته مخ کوو. په کندهار کې مو د احمد شاه بابا د کور او ملحقاتو له بد وضعیت خبرو، خو سمدستي یو ژبنی مسله راخلو. ځوان لیکوال تاج ولی وحدتیار په یوه څېړنیزه مقاله کې د نویو او مترکو کلماتو بحث راخیستی دی او لیکلی دی چې ځینې پخوانۍ کلمې چې مترکې بلل کېدې نن سبا عامې شوې دي. له دوی څخه به واورو چې د هېرو شویو کلماتو د بیا عامېدو علت پوڅه کې ویني.
اصلا ژبه هم د هرې ټولنیزې پدیدې په څیر د وخت په تېرېدو او د تاریخ په اوږدو کې خپل بدلونونه منلي دي. یعنی ژبا د هر بل پدیدې په ډول باندې خپل بدلونونه مني. ځینې کلمات لوی دي، ځینې کلمات بیا راژوندي کېږي، او په ځینې کلمات معنی تغیر کوي، او د ځینې کلماتو غږونه لویږي، اسانېږي، ځینې ته نوي یا اضافي غږونه بلیږي. نو زما په نظر باندې تر ټولو اساسي خبره، اساسي بحث په دې کې دا ده چې ژبه یو ټولنیزه پدیده، دغه باید ومنو او دغه خبره باید کار وکړو. بل اصلي علت دا ده چې ما یو تعریف کې هم لوستل چې د ژبې تاریخي تحول چې لولوی دی فلسفه ای دی موضوع بحث، او عمده علت دا ده چې مونږ پرون یو کلمه کاروله، دغه لیدلې دا یا د نن د هغه بدیله کلمه اسانه ده، یا که مونږ کوم یو کاک ګرځولای دی هغه مونږ دیل لپاره دغه ګرځولای دی چې مونږ یو کلمه دغه په اسانه تلفظ کې یخه تلفظ راوخلو. مثال زړه د څو مثال نه وړاندې کوم شی ورسې. مثلا مونږه شن با سن بولا پون بدل ته د نن غک په می ماړولای دی، د سب خاطر د اسانه خاطر بن. یو خدا خو طبيعي لته دی، یعنی داس نکي چې ژبه ته یو څو متخصصین یو څو سازان راسي، یو څو د خپل خوخه باندې تغیر ورسي. نه، دا شی په ژبه کې نکي. ژبه یو ټولنیزه پدیده او د وخت په تیرېدو کې بدلونونه حتمی راځي، کاغه د پښتو ژبه وي یا د نړۍ هر ژبه وي. زه د غم دغه شنبه مثال درکم. شنبه اوس مونږ شنبه مثال دغه سی وایي، یعنی شاید دغه نن بيخي په مين باندې وخت وړي، یا استنبول وایي د استنبول میاش، شاید کال دو کال سن کال روسه دا مکمل په سمبولي باندې واوري. ما یو دو کلمې نور هم واوري، مونږ لوټه وایو، لوټه یا کوزا. ما بل ورځ واوري د لچانه غل لوټ کول، یعنی اوس خبره دا ده چې دا کاف یو غټ دا ور اضافه شوی ده، او شاید دا د وخت په تیرېدو سره بيخي په لوټ ک باندې بدل شي. یا مونږ اذان وایو، پنځه وخت اذان چکو، دا اذان تزمک په ځای کې اذان غوا یو غاف اضافه کړی ده. نو دغه بدلونونه حتمی دي، او دا شی لکه مونږ نه شو ټاکلی وته چې چا په خو خرمست کی، بلکې واځي د اسانی په خاطر دغه کار کی.
یعنی تاسو دا وایئ چې ټولنه په خپل ژبه سایقلوي، لیکن که چیرته هر څه ټولنه ته څوک پریشتي او چیرونکي او هغه کسان چې له ژبې سره سرکار لري هغه دا ژبه یو څه سایقل نکي، د علمي اصولو په اساس باندې فکر بنه کوي چې یو ډول تشتت او پراګندګي به رامنځته شي.
بېلکل دقیق انسی برس د ګرامر زه وخت نو سازان سره باندې بحث دا و چې ژبه باید طبيعي پرې خولل شي، هر بل په دې په شکل باندې ژبه باید طبيعي پرې خولل شي. نو موږ سره ماته به دوی جواب بیا دا و چې ژبه یا بل هر پدیده چې ثقل نشي هغه د ځنګل بڼه غوره کوي، او طبيعي و دای داسې کیږي چې هغه پراګندګي ته حتی هغه شکل ته یا هغه بڼه غوره کوي. نو پام دې خاطر پوهان د ژبې علتونه شي. اول دا د ژبې ته قوانين چې مونږه وځکو، یا ژبې ګرامر دا د دې لپاره وځکو چې دا ژبه راوخلو په قالب کې واچو او ژبه سایقل کو. نو د د د د د د ژبې ویونکو ته دغه تغیرات دا ډیر نه محسوسي، لیکن د بل ژبې ویونکو ته یا یو بل څوک چې غواړي هغه ژبه ځکه دغه شان ورته مهم دي چې موږ ورته وخایو، یا دغه شی ته یوازې د دغه پدیدې یا دغه علم متخصصین متوجه کیږي چې دغه شی وسیړي، او دا مهمه ده چې دغه شی باندې بحث وسی او واضح شي.
وعده تر سپ تاسو د دې مرکې په پیل کې ډېر مهمه مسلې ته زما په باور اشاره وکړه چې سلاست ډېر مهم دی په کلماتو کې او په ژبه کې. په نویو جوړو شویو کلماتو کې چې په پښتو ژبه کې جوړ شوی دی، تر اشتقاق ترکیب ته ډیر پام شوی دی، لیکن تر کومه حد چې ما ورته پام کړی دی اشتقاقي کلمات ټولنه ډیر ژر منلی دی. مثلا کله چې الوتکه جوړه شوې ده، له الوتلو عام او خاص البته کوي څه فکر کوي چې د دې ترکیب او اشتقاق په برخه کې تاسو په دې مقاله کې د غړخت مو هم پام وکړي چې ټولنه اشتقاق تر ترکیب جرمني
نه دغه برخه کې خاص بحث نشته زما په نظر دغه تزما خپل نظر دا چې زمونږ چې ترکیبي کلمې جوړ کړې دي دا اصلا د هغه کلمې لپاره موږ جوړ کړې دي چې موږ خپل ژبه کې نه لرو ډېر کلمې ساده تاسو یوازې د الوتکې مثال ورک هغه کلمې چې موږ په پښتو کې بدیم نه لرو هغه موږ ژباړلې دغه د نیولوجیزم بحث دی او زیاتې دغه کلمې دي چې که ساده وي سلاست لري روان وي هغه ډېر زر په خلو هم شوي دي او لیکوالو په خپل لیکنو کې بار بار کارولې دي لیکن ځینې کلمې ستاسو د چپ ترکیبي ډول راغلي دي یا استاد زیاد یا نور استادانو دغه د نیولوجیزم په برخه کې راوړي پښتو ته وذکرې لیکن هغه پښتنو لیکوالو نه قبل کړی یا حتی هغه د عامي ژبې یا د خلکو خلیته نه دولیدل یا د سختۍ لحاظ یا د ډیر اوږدوالي یا د نسل اساس لمخي
په پښتو کې ځینې نوي عام شوي کلمات د یو شمېر پوهان په باور دقیق نه دي او دوی نوي الفاظ ورته جوړ کړی دي د خلکو له خلو د الفاظو بیرته اخیستل او د کلماتو هیرول په افغان ټولنه کې چې لشیان چاپو او لویه برخه وطنوال مسواد نه لري سخت نه دی
بالکل زما په نظر باندې بیا هم زړه ته کې کوم چې دا ژبه کې زمونږ ډیر صلاحیت کاغه یو استاد دی یو ژورنالیست دی یو شنن کې یاسیرون کې د نه لري زه ډیر مثال لرم چې هغه کلمې په عامه وی دغه په دغه مقاله کې ما هم بحث کړی دی په دې باندې او هغه وخت لیدل دي حتی سلوي ډیر کال مخکې هم دغه کلمې نه او ما په دغه مقاله کې بحث کړی چې دغه کلمې په ډاډ باندې وایم چې د 2001 یا د جمهوریت برپا کېدو نه وروسته ژوند شوی دی زه یو دوه مثال درته کوم چې تاسو خوښوي
مهرباني
یو د ویار کلمه د ویار کلمه تاسو خواني متکو چې موږ لرو البته زه یو یادوري کوم چې زما د مقاله مخصوص لرغونی دورې په منظوم متن باندې بحث دی یعنی لرغونی دورې په منظوم متن کې ما د کلمې په اوس کې نه دی سیږي د ویار کلمه د ویار کلمه خار معنا ورکوي لیکن حبيبي سوال چې دغه د پټ خزانه ته صحیح کړی دا شاید څلوي خپل نوښت په کاله تیریږي د لیکل دي چې دا ویار کلمه رکنون مستعمل نه وس لیکن موږ ګورو چې په د عام خلکو قربانی هم د ویار کلمه دا په متنونو کې نن سبا په لیکنی ډول ډیر لیکوالان دغه شی کاری د ویار او دغه د امیر کروڑ په شعر کې شته دا وایي چې زما د بریو په هول تاویږي حسک په منځ او په ویار د اصل سومې مذکری د خرونه کاندم لاټړ کړم ایوادونه او جاړ
د تاسو وبخښي وحدت یار صاحب د حبيبي صاحب خبره وکړه خو په هغه وخت کې چې حبيبي صاحب دا تحقیق کاوه په هغه وخت کې ویار کلمه عامه نه و
زما په نظر دا خبره بیا هم تحقیق غواړي زه یو بل مثال درکوم شبر صاحب پرتمین کلمه ډیر عامه ده نن سبا پرتمین غونډه یا پرتمین د دفتری د ترناوی او د شکو جلال معنی ده پرتمین کلمه هغه دویمه کلمه ده چې حبيبي صاحب ویلي چې دا دغه کلمه مستعمل نه د دامړه کلمه د پخوانی متون کې واځ راغلی دا اوس نشته لیکن موږ ګورو چې پرتمین کلمه د ماشوم د ور جوړ په خولې باندې ده او زمونږ
وحدت تر سبو بخښي پرتمین کلمه هم پخوانی استعمال ده یعنی په وخت کې حبيبي صاحب د لیکنه کوله په وخت کې عام نه و لکه د ویار کلمه
ما بس هم ده
بله
زما بس هم ده چې دا پرتمین کلمه اوس تا ده شاید د همیشې په وخت نه و لیکن د د د د دوزر یو یا شاید په دغه لاس شل کې مروجه لیکن دغه کلمه په خوا و زه در قوام چې دغه کلمه د شیخ متی غوري اخیل په هغه تصوفي او وحدت الوجودي شعر کې وزنه شل د مونږ راغله د تصوف سترک منګل د لرغونی د لرغونی دورې د پښتو د غت د لرغونی دورې کې سره کې زم دغه باندې در قوام یو وړو کې شعر دی دی وای چې که غر د خپل پرتمین د لکه هنداره مخ د سین د استاد خپل د خپل وشده دای وسپکن انداره ده موږ ګورو چې په دا کلمه ول لیکنه حبيبي چې ول دا کلمه مستعمل نه ده یا نشته اوس او اوس دغه د تقریبا د هر چا په کلی باندې او بار بار موږ دغه کلمه نرو او وای په لیکنه کې کارو
خو د حبيبي صاحب البته هغه د ژبه په برخه کې معروفه جمله نه ردوي چې ژبه ژوندۍ موجود دی یعنی کلمات ورس پورس معناوی بدلوی او مفاهیم بدلوی او ټولنه د کلمات او مفاهیم بدلوی او پخوانی کلمات ځینې مرشبي کلمات بیرته راژوند کیږي لکه یو څو ته چتا سو اشاره وکړه ډیره مننه واهته چرسب د کندهار اوسیدونکو فرهنګیان وای په دغه ولایت کې پخوانی احمد شاهی ودانی د نړیدو او د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ ده چې ساتنې ته باید جدي پام وشي د کندهار ښار په لومړی ناحیه کې د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا د وخت ودانی چې د هغه کور د اسونو تبیله او نور پکې شامل دي او شاوخوا 300 کاله تاریخي مخینه لري دا مهال په بد وضعیت کې دي د دې تاریخي ودانی یو لړلې د احمد شاهی اثر د اسونو تبیله چې پر شاهی تبیله مشهور ده تر نورو ډیره زیانمنه شوې ده تفصیل په دې راپور کې
د کندهار شهر په زړه کې د نیمه ولاړه ودانۍ د احمد شاهی اثر د اسونو تبیله ده چې پر شاهی تبیله هم مشهور ده دې ودانۍ ته د تیر جمهوریت او د طالبانو د اوسنی حکومت او د دې ځای د سرپرستانو له لوري توجه نه ده سوي چې اوس یې ډېری برخې تخریب سوي دي د دې ودانۍ سرپرست حاجی عبد الله چې ځان د احمد شاه بابا لمسی معرفي کوي حکومتونه ملامتوي چې له دوی سره د دې تاریخي ودانۍ په ساتلو کې همکاري نه کړي
موږ د لمسیان په ځای کې راځو نه تقریبا 2200 کال د جزای کې موږ په لاس موږ د مخمنني کګان ورني کګان په سپورې نو سره موږ لمسیان په سپورې راځي موږ په لاس کې دا اوس د امر وسادن نو په ځا خاطر سره د غسه ودا په سپورې چې یو سات نه پګرځي چې وساسي سره وای راځو کړه وای تر ممکن کړه وای په سپورې نو درته غاله بنه رسېده ده
د افغانستان تاریخ څېړونکو وای د احمد شاهی ودانۍ وسنۍ وضعیت خواشینونکې دي او باید د طالب چارواکو ترڅنګ یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمی فرهنګي او روزنی سازمان هم پام ورته وکړي تاریخ څېړونکو او د پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي که دغه او دې ته ورته د نورو تاریخي ودانۍ ساتلو ته پام ونسي کېدای شي د وخت په تیریدو یو مخ لمنځه لاړ شي
د دې ټول د دې ټول د واجب دولت نه ولې دولت په نور موضوعاتو اخته دی حکومت په نور موضوعاتو اخته دی دلته مشکلات ډیر دي یو اله مشکلات اوس دا خلق اتحاد او اتفاق ما بین تراولي او دغه شانت متوجه سو نو دلته خود به خود باندې د دې رغونه ته خلق مستفید کیږي او حتی بین الملل هغه دغه ملل متحد دغه لري او څنګه لري دغه تاریخي ساتونو د ځای هغه متوجه کیږي هغه د امداد ورکړي د شام جوړېدل شي دا څه نه څه دا په حالت کې دغې دي د ځکندان دی چې زه ورته ګورم
د شاهي تبلې دا ودانۍ لا تر اوسه استعمالک سوي نه ده د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وای هڅه کوي چې په کندهار کې تاریخي ابدات د لمنځتلو لګواشه وساتي او هغه چې د ترمیم وړ وي ترمیم کړي
کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست د کندهار نور تاریخي ابدات هم په اساسي ډول رغولي دي ان شاء الله چې دغه شاهي تبله به هم د کلام شاه بابا د کور په شکل باندې لمړی استعمالکې ان شاء الله او بیا به ورسته کې دغه اساسي ترمیم را پیلوي ترڅو دغه امچایي اثر تبله په خپل ځای پاتې شي
د معلومات لمخې په کندهار کې تر دې زیات تاریخي ابدات ثبت چې ځینې زرګونه کلونه قدامت لري نارنج ماڼۍ چلځینې منډیګک مینا برج د سپیروان غونډې او میر هزار جماعت هغه تاریخي ابدات چې په بد حالت کې دي او ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په خوست کې اوس ډېرې رون اندیا فرهنګیان د خپل ودونو او نامزد کېدو په مناسبتونو کې ادبي بندارونه او مشاعرې جوړوي فرهنګیان وای هنر پراخ مفهوم لري او باید دي چې په اوس وخت کې د خوشو د منځلو د سلسله روانه وساتل شي په دې اړه نجیب لالو خیل راپور لري
په اوس وخت کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کوژدن ودونو او د خوښۍ په نورو مناسبتونو کې مشاعرې او ادبي بندارونه جوړیږي او په ځانګړي ډول فرهنګ پال ځوانان هڅه کوي چې د ملګرو او دوستانو په منځ کې د خوشحاله یو دا سلسله روانه وساتي. په خوست کې دا ډول یوه مشاعره او ادبي بنډار د یو فرهنګي ځوان د کوژدن مراسمو لپاره جوړ شوی و. دې ادبي بنډار ته د پوهنتون یو تن استاد سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د هنر او فرهنګ د بډاینې لپاره ګټور وبلل.
شاید بعض شیان موږ او تاسو په کتابونو کې، په مجلو کې، په رادیو، په رسنیو کې ووینو، خو تر ټولو مهمه دا ده چې یو څوک یو هنری اثر د یوې ټولنې لپاره لیکي، هغه په خپلو الفاظو سره خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
د کوژدن په مراسمو کې د یو شمېر مشرانو، فرهنګیانو له لنډو ویناو وروسته ګڼو ځوانانو خپل او د ځینو نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. دوو تنو خوستیو شاعرانو، رحیم سکندر او پاچا خوستی، خپل شعرونه وړاندې کړل.
د مور ملکې سری دینوکې د زلف چوکې دی په جیب کې ګرځوم، د مور ملکې سری دینوکې چې انګار پوکې خال شنه رڼا کوینه.
د زړه خبره د منوې کمزوري د زمو غنیر اختیا به سره وایې دومره ښه خو نه یې.
د کوژدن په مناسبت مشاعره کې د شعرونو، بیتونو او لنډیو په خواخوا کې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینوالو ځینې پخوانۍ او اوسنۍ پښتو سندرې هم په ښکلي انداز ترنم کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. خوستی فرهنگپال عابد زدران د پښتو یوه سندره ترنم کړه.
چرته مې خانی دی چرته حسن دا نغمو سرا، حسن دا نغمو سرا، وینم په قدم قدم، هو وینم په قدم قدم، خستا غمون وینم، تور تور شپو کی سرنگین خوبون وینم، بیا دی پزل پانو کی اشنا گلون وینم، تور تور شپو کی سرنگین خوبون وینم،
د افغانانو له ودونو ټنګ ټکور ورک شوی دی، خو نړۍ دومره سره نږدې ده چې د انټرنیټ له دې نړیوال جالبه څرنګه سندره سندو.
Okay.
په افغانستان کې لسانګ هم موسیقي حذف شوی ده. سانګ د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې عام ویده او د غزنی په شلګر کې نوم لري. په شلګر کې دغه دودیزه لوبه زیاتره وخت اخترونو نوي کال او د خوشحالۍ په نورو محفلونو کې ترسره کیږي. د شلګریانو شکایت دا دی چې چارواکو دغه دودیزه تاریخي لوبه له پامه غورځولې ده. نور په دې راپور کې
دا د هغه ډول ژغ دی چې په خوابه د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. دی وایي د اخترونو نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې کې د بعضې مسیارانو د شلګر یا پرځې کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مقصد 200 کاله یې د نیزه بازي ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. لوغو راشي تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې کې په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورن تر کرښې پورې په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ستاده. دا چې دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران سي دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د اولمپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګ وهل یو شو ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه یې اخلي، سانګ د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګ وهل ډیر ښه لوبه ده، ډیر خلک یې خوښوي او کیږم اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت یې په اطراف خوار وخت را جمعه باندې کوم بیا واده یې د چای زوی پیدا یې هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډیر خلک ورته راځي، له لرې لرې جیانو ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راشي او اس باندې سپوري بیا ډیر زیاته جذبه لري او ډیر مینه لري، ډیر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده، خو نو ډیر خلک خوښوم. دلته غزنی کې مو ډیرې لوبې کړې دي، تیر کالم دي دوبی کې دوه درې واري رالو دلته میلم کړی.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو مایلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپل تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک ته خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وین لوبه سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ له ډیر وړکتوبه دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپل مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګ وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې دی سنگ وهلو لوب تر سره کیږي الته دونه پر ډول ډنګي او الته اس د دې ډول ډنګان ډیر خوندخلی په منډه کې د دې حالت کاریږي چې دی ډول دغه غخته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوروي او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلنديزي د ډول ور سره تیزیم څومره چې ډول تیزیږي د غمر د اس منډه تیزیږي یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري
لهم دی راپور سره ازادي راډیو مجله رانغاړم زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم شدیوی